دی.
بله مصطفی صدیقی، تاسو استړی مشی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. واورئ چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحدو ایالتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکو برید عاملانو ته سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي په فاریاب ولایت کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل یا ټپي کېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې د 219 شاهین قلور دویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغو عملیاتو کې چې د فاریاب د انګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې وسلوالو طالبانو پر یو مرکز ترسره شول، د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سره ګروپ ګډون لس تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. د ښاغلي رضایی په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو څو مرکزونه له مهماتو او څو موټر سایکلونو سره یو ځای لمنځه یوړل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په لغمان کې چارواکي بیا پرون د یو ماین په چاودنه کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزي وویل چې سیشن به دغه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټر یې په قرغیي ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو ماین وخود. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. د خبره پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر کړی ده. د یو این ایچ سی آر په اعلامیه کې افغانستان یو له هغو 4 هیوادونو بلل شوی چې په 2013 میلادي کال کې محدودو پناه غوښتونکو ته د ژوند امکانات برابر شوي دي. له افغانستان له 2014 کال وروسته لسګونو زره خلک، اکثره ځوانان، اروپایي هیوادونو په خاص توګه جرمنی ته ولاړل او لا هم په سختو لارو اروپا او ښه ژوند ته د رسېدو لپاره هڅه کوي. په 2013 میلادي کال کې ټولټال 1,200,000 کسانو د ژوند امکاناتو د برابرېدو او د پناه غوښتنې ورکړې وې چې یوازې 55,000 تنو یې دا چانس ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ویلي ښایي په روان 2019 کال کې 1,400,000 کسان چې اوس وخت په څه باندې 60 هیوادونو کې پراته دي د پناه غوښتنې ورکړې او د ژوند امکاناتو خکیدو غوښتنه وکړي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریزې سیالۍ پیلېږي. د دغو دواړو ټیمونو لوبډلو مشرانو پرون ماښام د هند په دهرادون کې، چیرې چې تمه ده سبا د افغانستان په وخت ماښام په 5:30 بجو لوبه وکړي، خبر اعلان ته د خپلو ټیمونو د چمتووالي او وړتیاو څرګندونې وکړې. افغانستان په شل اوریزو لوبو کې د نړۍ اتم مقام لري او ایرلند په 12 ځای ولاړ دی. په یو ورځنیو لوبو کې به د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې مساوي کړې دي. افغانستان او ایرلند چې دواړو په 2013 میلادي کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، دا درې شل اوریزې، 5 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه د کرکټ نړیوال شورا د یوه ځانګړي پروګرام له مخې ترسره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحدو ایالتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکو برید عاملانو ته د سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پالادینو پرون خبر اعلان ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستان غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک ورته سزا ورکړي. هند له پاکستانه غوښتي چې د دغې حملې عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي دي که نوې دلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به څېړنه وکړي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستان نه وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویې ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارچ پرون وویل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونه د له زغمه کار واخلي او د کړکېچ د کمولو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې تر منځ منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملیشو د تېرې اونۍ له خونړي امبرید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیره جیش محمد څخه دریځې ډلې منلی د نوې ډیلي او اسلام آباد تر منځ کړکېچ لا زیات شوی دی. دواړو هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پرون نوې ډیلي ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هغه توت هرکلی وکړ. هند او عربستان د تیلو او نورو اقتصادي پروژو په برخه کې شاوخوا 28 میلیارد ډالر سوداګري لري. تمه ده چې هند په دوه ورځني سفر کې د سعودي عربستان ولیعهد به د انرژي او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې نوې پانګونې اعلان کړي. سلمان له پاکستان وروسته چې په دې وروستیو کې په هندي کشمیر کې د هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر د هند له تون ګواښ سره مخ دی نوې ډیلي ته رسېدلی دی. هغه هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ په کمېدو کې به مرسته وکړي. سلمان پاکستان کې هم د شاوخوا 60 میلیارد ډالرو په ارزښت د څو لویو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. او د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې تېره شپه شاوخوا 20,000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. لارونوالو چې پکې یو شمېر فرانسوي مېشت مسلمانان هم شامل وو په یهودانو باندې د زور زیاتي د بندولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي هغو کسانو ته چې په وروستیو پیښو کې لاس لري سزا ورکوي. هغوی به سزا وویني. زه نه غواړم هغه څه چې دلته شوي نورو ته ذهنیت ورکړي. د خلکو له غبرګونه هم ښکاري چې موږ هر یو په دې برلاس یو چې د دې کار ښه ځواب ورکړو. مکرون پرون ستراسبورګ ښار ته تللی وو او د هغې هدرې پر سر یې خبرې وکړې چې پکې وړمش په د یهودانو نوي قبرونه وران او په خښتو یې د یهودانو ضد علامې کښل شوي وې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د مرکزي قواو د قمندانۍ مشر وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر اوسه دغه پروسه د امریکایي پلاوي ترمنځ د امریکایي پلاوي لخوا مخته وړل شوې ده. خو له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې په کابل کې د پاکستان سفیر بیا ویلي چې دې خبرو د ناکامه کېدو امکان شته که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي انکار واخلي.
دغه اظهارات یو ډول تهدید کوي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي په مورال او د روحي لحاظه مقصدا په یو ضعیف حالت کې دي. بلان ډېر دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغي په وړاندې د واکسین کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین په کندهار کې هم پیل شوی چې تر ټولو ډېرې پیښې تیر کال پکې ثبت شوې وې،
خصوصا هغه ولسوالۍ کې چې هلته کلی په کلی یا مسجد په مسجد واکسین تطبیقېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په باب اورئ. د ازادي اورېدونکي اونیزه خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اورئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او واضح اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په ملاتړ وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د سولې روانو ټکنیو هڅو ته. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم دغه څرګندونې ډېرو امریکایي چارواکو کړې دي. جنرال ووتل دغه څرګندونې پرون سیشن بل افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړی دی. جنرال ووتف دواړو مشرانو ته ډار ورکړی چې متحده ایالاتونه به د افغان پوځیانو ملاتړ ته هم دوام ورکوي. تمه ده د راتلونکې دوشنبې په ورځ د فبروري په 15مه په قطر په مرکز دوحه کې بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ 5م دور خبرې ترسره شي. صفي الله ستانکزی نور تفصیل اوروي.
یو ستر امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل افغانستان ته په سفر کې پرون سه شنبه له افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان وویل چې د ووتل او حمدالله محب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز وو.
در این دیدار به نمایندگی از کشورش
خغلی جوزف ووتل په دلیدنه کې د خپل هیواد په استازیتوب د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لملاتړه داډ ورکړ او ویل امریکا متحده ایالاتونه به د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ پاتې وي. هغه هم داراز له تروریزم سره په مبارزه او په دې برخه کې په عملی اقداماتو شنګار وکړ. جنرال جوزف ووتل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان په توګه دنده په ختمېدو ده، د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غني کتلی و. ښاغلي ووتل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشنا وي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سې شمې په ماښام ازادي راډیو ته هم ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له جنرال ووتل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د اسانچاري په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سې شمې په ورځ په ټوټر لیکلی و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشارې لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15مه د طالبانو له استازو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري، چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړي. افغان حکومت د دوحې په راتلونکي ناسته کې د خپلو استازو ګډون په دې مشروط کړی چې که طالبان د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تر له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازو سره په لیدنه کې له افغانستان د بهرنیو کونو په وټل ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغند خبرې روانې دي او که چیرته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د غواړي 2000 امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي، خو بیا وروسته سپینې مانې دا رپورټونه رد کړي وو.
و مردل چه ده امریکا ده مرکزی قوه و ده قماندانه مشر جنرال جوزف ووتل وی چه هواده یوازی ده افغانستان ده سولی لپروسی چه ده افغانانو پا مشری وی املاتر کوی تر اوسه وصلوال طالبانو ده افغانستان له حکومت سره لمخام خبرو کولو دره کرده. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر پرون ویل که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اغیز وکړي. زاهد نصرالله پرون په یوې خبري غونډه کې وویل که هند د کشمیر د پیښې په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه چاره به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اغیزمنې کړي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم دی او دغه هېواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې ولې په کابل کې د پاکستان سفیر نصرالله په دغسې حساس وخت کې دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې د پاکستان طالبان د سفیر خبره پر سر پرده چې یو ډول تهدید ګڼل کېږي، هم به امریکې ته او هم افغانستان ته چې دواړه دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کې او بین الافغاني مذاکرات په پایله کې رامنځته شي. د بلې خوانه ډېره جالبه او ډېره ښایسته خبره بیا پکې دا ده چې د پاکستان د سفیر خبرې که چېرې د پاکستان د دولت رسمي موضوع دا ثابتوي چې د طالبانو کلي یا په بل عبارت د طالبانو واک د پاکستان په لاس کې ده. دا په دې معنی چې دغه اظهارات یو ډول تهدید کوي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. د بلې خوانه لکه چې لیدل کېږي وروسته له دغه توریستیک بزنس په کشمیر کې ترسره شوی، د کرکټ تر څنګ د په مورال او د روحي لحاظه پاکستان په یو ضعیف حالت کې دي. نن ډېر دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
د پاکستان صدر اعظم ویل چې په کشمیر کې لشيوي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري، خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره هم رد کړې ده، وایي چې پاکستان د نور هڅه نه کوي چې مسائل تحریف کړي او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي. تاسو ویل چې دا به د امریکایانو ته هم پیغام وي چې د هند مخه ونیسي. د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره لته ایران هم وایي چې روسیو کې کوم انتحاري حمله لته شوې ده، دغه انتحار کوونکي پاکستاني او وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید څه ویل دي؟ حالات او څه ډول فائدہ د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولای شي؟
په دې پټنه کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر توریستي عمل ویني، هر توریستي ډله ویني او هر افراطي ډله چې د اسلام په نوم فعالیت کوي، په دې کې د پاکستان لاسته هغه افراد کوي چې پاکستان کې شپې ورځې تیر کړي دي. نو که ایران ته دي که موږ ته دي که افغانستان ته دي، د افغانستان دولت دا په کار ده چې له دغه موقعیتونه استفاده وکړي، له خپلې ډیپلوماسۍ د سکاره کار واخلي او دغه بربند مداخلات او دغه سره اظهارات او دغه تهدیدات چې وجود لري دا باید په ټوله کې شریکه کړي له دنیا سره، یو او په عین زمان کې په دې ځان مطمئن کړي او هڅه وکړي چې د سیمې یو ډول اجماع رامنځته کړي، د پاکستان د افراطي او توریستي حرکاتو یا د هغو توریستي ډلو د معرفي کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه، ځکه که همدا یو قوي دستګاه او قوي فعالیت تجارت دی. بله،
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصر الله د تېرې ورځې د څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو. نصر الله په کابل کې په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اغېز وکړي او ښایي دا خبرې هم ناکامه شي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چاخان سوري بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو ته تروریزم او له تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو ګواښ وباله. ښاغلي چاخان سوري وویل پاکستاني چارواکو غواړي چې د بې ځایه څرګندونو پر ځای د ترهګرو په وړاندې عملي او پرېکنده اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار ته بجې هوا تلس دقیقې دي او اوسن د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د طالبانو، امریکایانو او د طالبانو او د پاکستان د سر ریاسم عمران خان د لیدنو کتنو د لغوه کېدو مسله څېړلې ده. ټاکل شوې وه چې د دوشنبې په ورځ دا غونډې وشي، خو یوه ورځ مخکې تر دې د افغانستان حکومت ملګرو ملتو ته شکایت وکړ چې د دې سربېره طالبان سفرونه کوي چې په تور لیست کې شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي تر دې مخکې د طالبانو مشرانو په متحده عربي اماراتو کې په لوکسو هوټلونو کې شپې سبا کړي، په چین کې په ریلونو کې سفرونه کړي او کرملن ته څیرمه په ماسکو کې په ښکلو ډبرینو ماڼیو کې وخت تیر کړی دی. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې د دې سفرونو په مقابل کې باید له طالبانو د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه شي. نیویارک ټایمز د اسلام آباد د غونډې د لغوه کېدو بل دلیل د طالبانو ترمنځ اختلافات ګڼي او لیکي چې د طالبانو یو شمېر مشران نه غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال دوی داسې ښکاره شي چې د پاکستان حکومت ته ډېر نږدې دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پاکستان امنیتي ادارې هم د طالبانو له غونډو څخه د ګټې اخیستنې پر سر په داسې حال کې سره ورته نظر نه لري چې هم د هند او هم د ایران تر فشار لاندې دي. هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې چې څلوېښت سرتېري پکې ووژل شول پاکستان تورن کړی دی. د راپورونو لمخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پلیو ځواکونو قمندان بریج جنرال محمد پاکپور پرون بیا ویلی دی چې هغه انتحاري چې تیر اونۍ د ایران وویشت سرتیری ووژل حفیظ محمد علي نومیشي او د پاکستان دی. ورځپاڼه د مثال لپاره یوه پخوانۍ کیسه کوي او لیکي طالبانو د کامل صدیقي د معلمي هیله خاوري کړې وه. دا د 1996 کال په سپتمبر کې فارغ شوې وه، په هغه کال چې طالبان کابل ته ورننوتل. له دې سره کامله د کور میرمن شوه او له چادرې پرته بهر نه شوای وتلی. د ټلګراف د کاملې په وینا چې اوس څو ماشومان لري لیکي په افغانستان کې د سولې خبرو ته خوشاله ده، خو اندېښنه یې دا ده چې ولې په دې خبرو کې ښځې شامل نه دي.
ازادي راډیو اوري د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې امپایل شوی دی. په کندهار کې چې 2012 میلادي کال د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي هم دغه کمپاین امپایل شوی دی. دغه کمپاین د کندهار ښار او د کندهار ولایت په ولسوالیو کې د 5 ورځو په جریان کې تطبیقیږي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
په کندهار کې د سې شنبې په ورځ د 2019 میلادي کال د پولیو دوهم دورې کمپاین پیل شو. د دغه کمپاین پر مهال به په کندهار ښار او ولسوالیو کې 15,000 د 5 کلونو کم عمر کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی چې لا هم د رڅو کورنیو د زیاتوالي، پرانیستي سرحد او د کوچانو تګ راتګ په کندهار کې د پولیو د مثبت پیښو د زیاتوالي لاملونه دي.
د کمپاین د تطبیق کیفیت په ځینو ولسوالیو کې، خصوصا هغه ولسوالیو کې چې هلته کلی په کلی یا مسجد په مسجد واکسین تطبیقیږي، همدارنګه ډیر وسیع تګ راتګ د دواړو ملکونو ترمنځ ځینې د خطر ډک ګروپونه لکه کوچان یا بې ځای سوي مهاجرین د هغو شتون په دې ولایت او دې حوزه کې دغه زمینه ودې ته مسایلیي چې د واقعات پولیو مثبت وي.
پخلاوه ویل چې د پولیو د پیښو د مخنیوي لپاره د مرستندوی ادارو سره په ګډه د همغږي ځانګړي پلانونه جوړ کړي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو د ګوزن ناروغي د لمنځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو او عام خلکو د مرستې غوښتنه کوي. عتیق الله او سمیولا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ضرور همدا چې په مسجد کې هغه ملایان او کم ایمان صاحبان چې هغه د په نصيحتونو کې خلکو ته همدا توصيه وکړي چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي ترڅو له دې خطرناک ناروغي څخه ځان هیوادوال دفاع شي.
خلک باید خپل کشان ته واکسین ورکړي او ملای مامان او نور هغه خلک چې د ټولنې په پرمختیا کې شرول لري هغه باید د خلکو ته وایي چې مثال خپل ماشومان ته واکسین ورک.
په کندهار کې د روان میلادي کال د پیل راهیسې دوی مثبتې پیښې سبسوي چې وایي د کندهار په سپین بولدک او دوهمه په غورک ولسوالۍ کې و. تیر کال د هیواد په کچه 50% د پولیو مثبتې پیښې کندهار کې سبسوي وې.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هند او پاکستان ترمنځ راولل شوی کړکیچ موضوع ته مخکې او مخکې خبرونه کوم اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان او غوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژن کې برید عاملانو ته د سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستان او غوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت بیا پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې نور د نړیواله ټولنه تیر نه باسي او پر ځای د کشمیر د پلوامه د بریدګرو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد قاطع او پریکنده اقدامات وکړي. پاکستان بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې که هند پر پاکستان حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ورکړي. سپیو لاستانیو زیاد تفصیل اوروي.
په جنوبی اسیا کې په اټومي وسلو سنبال گاونډیانو هند او پاکستان یو بل ته په دې څو لنډو ورځو کې د بریدونو زیات ګواښونه او ګتڅنډنې کړي. دا هر څه د هندي کشمیر په پلواما کې د جیش محمد ډلې لخوا چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په یو موټر بم برید سره د څلور څلوېښتو هندي ملیشو تر وژل کېدو وروسته راپیل شول. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه پاکستان ته په خطاب ویلي چې دا هیواد دې په خپلو څرګندونو نړیوال نه تیر باسي، بلکې پر ځای دې تروریستان وځپي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار پرون وویل موږ له پاکستانه غواړو چې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل بند کړي او د پلواما تروریستي برید ترسره کوونکو او نورو ټولو تروریستانو او تروریستي ګروپونو پر ضد چې د دوی د کنټرول له سیمې فعالیت کوي قاطع او ښکاره اقدام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې دا څو ورځې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په میلمه پالنې بوخت و، د سې شنبې په ورځې د هند د پلواما په برید او د هندي چارواکو په څرګندونو غبرګون وښود. هغه وویل پاکستان د پلواما له برید سره هیڅ اړیکه نه لري او تیار دی چې د ثبوتونو او شواهدو له وړاندې کولو سره په دې اړه اقدام وکړي. عمران خان هند ته ګواښ هم وکړ چې که په پاکستان د برید سوچ لري پاکستان به ورته ځواب ورکړي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے
کتا سو پر پاکستان د بریټ فکر کوي، پاکستان به په ځوابي بریټ فکر نه کوي بلکې ځوابي بریټ به کوي. پاکستان به له ځوابي بریټ پرته بل لار ونه لري
ریټالیټ کوي که بغیر جواب دینے کے بغیر.
عمران خان ویل هیواد د ثبات په لور روان دی او د خبره هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په بهر یا په کور دننه بریدونه وکړي. خو په هند کې د پلواما تر برید وروسته ګڼ خلک راپارېدلي او په خپل نظام یې غږ کړی چې د برید غچ واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپلو خلکو ته ویلي چې د دوی په څیر د ده په زړه هم اور بل دی او د پلواما بریدګرو ته به سزا ورکوي. هغوی که هر څومره هم د پټېدو هڅه وکړي ضرور به سزا ورکړل شي. پاکستان په یو وخت هم د خپل همیشني سیال هند لخوا د څلور څلوېښتو هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر له توندري سره مخ دی او هم بل گاونډي ایران ورته د خپل وویشتو سرتیرو په وژل کېدو ګواښونه کړي. ایرانی چارواکو ویلي له پاکستان سره په پوله د تیرې اونۍ د موټر بم برید عاملین په پاکستان کې دي او په خبره پاکستان باید د دغو بریدګرو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. فارس ایرانی آژانس پرون د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکنیو قواو مشر محمد پاکپور په حواله ویلي په سیستان او بلوچستان کې د زاهدان خاش په لار د سپاهي پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان و او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری و. پاکستان د دواړو ګاونډیانو هند او ایران څرګندونې چې وایي لسګونه سرتیري په پاکستان کې میشتو تروریستي ډلو جیش العدل او جیش محمد وروژلي رد کړي او د خبرو له لارې د راپورته شویو کړکیچونو حل غوښتی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نازینا يم د کونړ ولایت څخه دی ازادي رادو د پیغامګر خپرونې ته خپل پیغام پریږدم. سلامونه وړاندې کوم. سلام نورستا ګرانه. دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولینو ته د لیسنس اجازه ورکړې ده خو بدبختانه زه نه پوهېږم په ولایتونو کې دغه د ترافیکي امیران زموږ سره د مور مېوې چلند کوي. وایي چې تاسو خو معلولین یاستئ، تاسو په لیسنس باندې څه کوئ، تاسو په موټر باندې څه کوئ چې چلوئ؟ دا چې موږ ته قانون اجازه راکړې نو ولې ترافیکان زموږ مخنیوی کوي او دغه امیران زموږ مخنیوی کوي؟ موږ ته لیسنس نه راکوي. په احترام
دا د هلمند د مرکزي زندانو سره ستا سره په تماس کې یم چې دغه زموږ د شعر نه څېړه کېږي، زموږ هېڅ غور نه اورېدل کېږي. موږ دغه رئیس جمهور څخه دغه هیله لرو چې دغه زموږ د شعر دغه آیاتان اواز د سیمو وچړي او دلته د هلمند په مرکزي زندان کې ډېر سخت ظلم شروع دی، ډېر سخته ناجایزه شروع ده په د هلمند په مرکزي زندان کې. که دغه زما پیغام سي ته در ورسېږي ډېره مننه وروره جان. دغه یو کار ته وکړي د ډېر بندیانو دغه مشکلات زیات دي. وسلام.
روزګان ولایت تجهیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د ازادي کارمندانو ټولو ته زما سلام ورسیږي. دوهم، زه د جمهور رئیس اشرف غني صدا غواړم چې موږ د تجهیزاب په ولسوالۍ کې یو پل دی وروره دا اوه کاله کېږي په یې جوړې شوي دي او دی نور ولاړ دي او سیمان په چړل شوي دي. د زورواکانو د لاس څخه ورته دا پل نه جوړېږي. زموږ د کچکالو سړک دی د زورواکانو د لاسه نه جوړېږي. زموږ د درې لنډو دره ده د زورواکانو تر لاسه نه جوړېږي. نو موږ غواړو چې دغه زورواکان د پښو ولویږي، یو پروژه موږ ته منظور کړي چې دغه زموږ د کچکالو سړک او دغه لوی پل موږ ته جوړ کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښي وو، او اوس هم د څو تنو پیغامونه لولو چې د افغان بېسیمه تسواتله شمېرې له لارې راستولې دي. په کابل کې د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه محمد حسن قلمیار امیری د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي چې دا معلومه خبره ده چې پاکستان د هند سیال دی، نور د پاکستان د دا ډول څرګندونو څخه تیر شي، ځکه چې دا د پاکستان په زیان دی. شهید زاده د زابل خاک افغان ولسوالۍ څخه بیا د امریکا د مرکزي قواو د قمندان جنرال جوزف اوټل د څرګندونو په باب لیکلي چې اوټل او د هغوی پالیسي ساز ادارې تاریخ ګوري او سول یا نورو شرایطو په یادولو سره د ځواکونو د ایستلو خبره کوي، ځکه دلته هر ابر ځواک سر خوړلی، څه موده وروسته به امریکا پرته له کومو شرایطو د ځواکونو په ایستلو راضي شي. او عبدالواحد مدقق هم له لوګر څخه لیکلي چې دا څلور ورځې کېږي چې سخته واوره ووري او خلکو ته یې تاوانونه اړولي، باید توجه وشي. زه نه پوهېږم چې مدقق صاحب څه ډول توجه غواړي، اکثره خو خلک د واورې د ورېدو غوښتونکي دي. حتما واوره ډېره شوې، موږ هم راپورونه لرو چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې بې سارې توګه واوره ورېدلې ده. کور مودان چې موږ ته پیغامونه راستوئ، پیغامونه هم لولو خو زخت زیات دي. کور مودان د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو، وړاندې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه ازادي او اوریدونکو درته خبره وخو. اوس یو ځل بیا په امریکا د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کړي. 400 طالبانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې 219 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې ترسره شول، د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. په لغمان کې چارواکي بیا پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د لسګونو زرو غوښتونکو تیر 2013 میلادي کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي. دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر په یو نوي راپورټ کې کړي دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریزه سیالۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته د سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي، او ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي چې د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان پرون نوی ډیلی ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هغه هرکلی ته ورغلی و. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بیګا شپه شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لارون وکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه ام پی دی برخه کې د ازادي او اوریدونکو اونې ز خبرونه درته خبرو، خو د راپورونو لپاره هم یو څه وخت لرو. مخکې مو د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په باب واورېدل. دغه راز په هند کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په باب هم په دې وروستیو کې یوې ډلې یو راپور ورکړی دی. د ازادي راډیو اوري په ایران کې په غیر معمول ډول د خلکو یوې ډلې دوی ښځې د مذهبي پولیسو له توقیفه ژغورلې دي. قدرمن اوریدونکو، مخله دی چې د په هند کې د بشري حقوقو د سرغړونو په باب یو راپور خپرېدو ته چمتو شي له یوې لنډې دمې وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بلې په ډېرې بخښنې سره هغه راپور چې خپرېدو ته مو چمتو کړی و دا دی چمتو دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې د فبروري په 20 په یوه راپور کې ویلي چې هندي چارواکي په هغه هیواد کې پر مذهبي اقلیتونو د خونړیو حملو او قتلونو د لړۍ په اړه د تحقیق مخنیوی کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې په هند کې چارواکي نه یوازې دا چې د تحقیق مخنیوی کوي، په یو شمېر قربانیانو د حملې د توجیه کولو لپاره دلایل موندلي او د یو شمېر قربانیانو په برخه کې د هغوی د کورنیو غړي تورن کړي دي. د هیومن رایټس واچ دا راپورټ په 104 مخونو کې خپور شوی دی. تفصیل د فرشته جلال زی راپور کې وري.
په راپورټ کې ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بی جی پی په قدرت کې دی، د غواوو د ساتنې ډلو پر هغو ټولنو چې د غوا غوښه خوري په بېساري ډول زیاتې حملې کړي دي. د رپورټ پر اساس په وروستیو 3 کلونو کې 40 چې لویه برخه یې مسلمانان وو، په دې خاطر چې د غوا غوښه خوري یا غواوې حلالوي او غوښه یې خرڅوي وژل شوي دي. د هند وګړو په 30 هندوان دي. د هندوانو په مذهبي عقایدو کې غوا یو سپېڅلی څاروی دی او په ځینې مواردو کې عبادت کېږي. د دې عمله ډېر هندوان ویجیټیرین دي یا واشخوري. د هند یو یو پانی چې په هند کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو په ارقام راغونډوي ویلي چې په وروستۍ یو لسیزه کې د مذهبي کرکې پر اساس 90% قتلونه د صدر اعظم نریندر مودي د واکمنۍ په کلونو کې شوي دي. متعصبې ډلې پر خلکو مکررن حملې کوي. یو شمېر قربانیان په ونو پورې راځړول سوي، ځینې غرغره سوي او حتی د ځینې کسانو سوځول سوي جسدونه موندل سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره له صادقانه تحقیقاتو ډډه کړې ده. د دې سازمان په رپورټ کې د یوې داسې پېښې یادونه سوي چې لا هم نه ده څېړل سوي. رپورټ وایي د هند په چارکنډ ایالت کې د 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټه د دوو مسلمانانو شپنو مړی وموندل شول چې غوایي د خرڅلاو لپاره بازار ته بیول. محمد مظلوم انصاری 15 او امتیاز خان 12 وو. د هغوی جسدونه په یوه ونه پورې راځوړل سوي وو. د محمد مظلوم پلار هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله یې پر زوی حمله وسوه دی له ویرې پټ سو او هر څومره یې چې زوی د مرستې لپاره نارې ووهلې له مرګه ونه ژغورل سو او چا کومک ورسره ونه کړ. پر دې مسلمانانو د حملې پړه په سیمه کې د مذهبي هندوانو پر یوې ډلې واچول سوي چې د غواوو د مسؤلیت لپاره مبارزه کوي. هیومن رایټس واچ په دې اړه په خپل رپورټ کې د نورو پیښو مثالونه هم ورکړي او د هند پر پولیسو یې تور پورې کړی چې تقریبا په ټولو مواردو کې یې تحقیقات نه دي کړي، د ضروري پروسې عملي کولو ته یې پام نه دی کړی او حتی د داسې جنایتونو په پټولو او له قاتلانو سره د مرستې هڅه یې کړې ده. هیومن رایټس واچ په هند کې پر مرکزي او ایالتي حکومتونو غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره دي د هند سترې محکمې هغه حکم چې په 2018 میلادي کال کې صادر کړ عملي کړي. په دې حکم کې د هغو کسانو لپاره چې په ډله ییز ډول حملې کوي او خلک وژني سزا ټاکل شوې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکه هیله ومني ورځو تاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې شوی چې تاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، سو وکولای سو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې تاسو نظرونه خبرېږي، دا د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورځو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالې دي.
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابین د 2 ساعت لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس 2 ورځې مزل ورست کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي صحه سره وصل سي. وسلام.
السلام علیکم زو رحمت الله، خبر کوم غزله ولایت مقوره ولسوالی سمود محلی پلس ډیر فزابوی په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازود محلی پلس مو ډیر فزابوی غزله ولی کمانډان د امنیه له دوه سیاله وړو مقامات سمود غشتانه د شدغه هدایت وکړه ته یا نور خلق را واسطه اردو یا پولیس را واسطه دا خلق لری کی او دا خلق خلق موډیر فازا بیا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډیر نومونه باندې سرکار خو یو په دوه کیسه کې یو څه مالونه خرج کړو د سپینې کبله چې د ساتلو چانې نه درلود نو دوی دا هله درلود د نوي سردي کې په دې مالونه نور رانې چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په دوو ودرو کښو یو پسه نه رانې کېږي نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال د هغې خو رابند شي دا نور خلک ځانونه دلته مالدارۍ ته ځان تیار کوي نو اوس دوی دا نو وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډېر په اندازې روان دي یو په اندازه وي بې اندازې خواته اوړي نو هله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابند شي
السلام علیکم شاهزاده نازینا یم د کونړ ولایت څخه سلام نورسته ګرانه دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولینو ته د لیسنس اجازه ورکړې ده خو بدبختانه زه نه پوهېږم په ولایتونو کښې دغه د ترافیکي او امیران زمونږ سره د مور میوې چلند کوي وایي چې تاسو خو معلولین یاستئ تاسو په لیسنس باندې څه کوئ تاسو په موټر باندې څه کوئ چې چلوئ دا چې موږ ته قانون اجازه راکړې نو ولې ترافیکان زمونږ مخنیوی کوي او د هغې امیران زمونږ مخنیوی کوي موږ ته لیسنس نه راکوي په احترام
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم محمد حکیار یم د کندهار ولایت نه مې تماس نیولی دی ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم خدای دې وکړي چې مرور وروڼه وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي اعمال ترسره کوي هغو ته یو خاص پیغام لرمه چې زموږ تاسې ځورېدلی ولس زموږ تاسې ځورېدلی افغانستان چې د درې لسیزو څخه را په دې خوا تر اوسه پورې د دغه جنګ و جګړو له امله موږ تاسې ځورېږو چې په افغانستان کې کومې جګړې یا کومې وسلوالې ډلې چې مخته دي اول په وسلوالو طالبانو باندې دا غږ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړۍ چې زموږ د افغان ملت په زیان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانوي زموږ څه کلینیکونه ورانوي زموږ څه مدرسې ورانوي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې په دغو اعمالو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم یې افغان حکومت وکړي مګر نه هغسې اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د دې سبب کېږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي یا کوم هغه پرمختګ چې موږ کوو د هغو څخه پاتېږي د صفر و درجې ته راکښته کېږي خو زما پیغام ورته دغه دی چې نو خبره او پیغام یې درته دا دی چې راسئ مخامخ سره کښېنو مخامخ خبرې سره وکړو دغه ځورېدلی ولس دغه زموږ مملکت دغه بچان نور د جنګ د ستونزو څخه را وژغلي د خدای ریدي موږ کښې داسې کوم ډېو اعتمان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسېږي یوه خدای ته په زارېږي یوه خدای ته په ژړا دي نه بالش نه لري نه تلتک نه نالي هېڅ نه لري ځکه یې تلتک دی او اسمان یې تلتک دی ځکه یې نالي ده نو پیغام یې درته دغه دی چې د دغو خلکو و مشکلاتو ته باید موږ تاسې وګورو هغه د ځان وبولو او راسو وصلحې ته غاړه کښېږدو خپل په مملکت کښې د خپلو خلکو سره خپل په سترخان باندې کښېنو او د صلحې خبرې ورته وکړو ومنالی توفیق
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو زه سمیع الله تاسو ته سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو ته سلام او ښې کارکوونکو ته سلام وایم زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کښې د کجکي بند چې دي اوبه یې ډېرې زیاتې شوي دي زه غواړم چې دا بند ایله کې دغه برک ایله کې زموږ خواته برک نشته نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څه کار اخو چې برق کوي بیا د هېچا څه کار نه اخو سره
زه د ارزګان له ولایت او ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ ارزو دا ده چې موږ جمهور رئیس صاحب اشرف غني ته غواړو چې زموږ پیغام ورسېږي زموږ د مځکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کښې تېر شوی دي په شرکو غه کښې زموږ تقریبا نه سوه ډېرې به مځکه سره ګډه کړې نو زموږ اسناد په لوی وزارتي مالیه کښې پروت دي نو موږ د جنار ویزه جمهور رئیس دعوی چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم صاحب او محترم ولسوال صاحب جزاب عزت الله خان دا از موږ سره جوړ سره په دغه اسناد او خیرجات په اسناد کومک کې چې وزارت مالیه سره وایي حتی په تاسو ته یې کې دغه اسناد نه غاری زموږ جوړ سره کیرا و بشي موږ ځکه د هلمند هوبو سره به ډکړي دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان په نام باندې چې هغه په مجموع کې جوړ شوی د خیرجات نه دی هغه اسناد چې جوړ سره ګور اسناد خیرجات دا جوړ شوی نه قدم په نام دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دی کزمور سره حکومت کومک او موږ فور کې موږ د ډیر شاو جنجال څخه خلاصو والسلام
یلمن د مرکزی زندان سره ستا سره په تماس کې چې دا غزمول د شیر نه څړې کیږي زموږ هیڅ غور نه ودل کیږي موږ د غریس جمهور څخه دا غیل لرو چې دا غزمول د شیر د غیاتان اواز د سیمو وچړې او د هلمند په مرکزی زندان کې ډیر سخت ظلم شروع دی ډیر سخت ناجایزه شروع ده په د هلمند په مرکزی زندان کې دا غزما پیغام چې ته درور شي چې ډیر مننه ورور جن دا یو کار ته وکی ډیر بندیانو دا مشکلات زیاتې والسلام
ستاسو پیغام